حالاتو ته وګورو چې د شزي شاید د شزي فعاليني هغه د هیواد خدبان دي په شډ ډول وکولای شي خپل مبارزې ته ادامه ورکړي د شزو د حقوقو لپاره نسبتا تر دې نه چې د هیواد دننه هغه مبارزه ترسره کړي. نو هغوی ټول زه دې ته وهڅولم چې یو لنډ وخت لپاره تر څو چې حالات ته ګورو چې مبارزه کولای شو د هیواد کې نسو کولای د باندې څخه به شته تاثیر ولري تر یو څه وخته پورې د باندې راسم. نو ما هم بیا د تصمیم ونیوئ چې یو څه وخت لپاره راسم همدلته اوسېږم، بیا حالات ته لیدو سره وطن خو مخپل دی هر وخت کولای شو هلته لاړ شو. خو هماغه تشویشونه چې څه لیدل کېدل هغه وخت کې ویل کېدل چې شاید شزي په هغه ډول چې د باندې څخه مبارزه کولای شي شاید د دننه هیواد څخه هغوی د مشکلاتو سره مخه اوسي، هماغسې یو حالات موږ وهم لیدی. تاسو ولیدله چې هغه ښځو چې مظاهرې وکړلې یا خپل آواز جګوي هغوی بندیان سي یا ورکې سي د یو څه وخت لپاره بیا راپیدا سي، مشکلات ډېر دي. نو اوس هم موږ د باندې څخه هغه خپل هڅو ته ادامه ورکړې ده تر څو پورې ښځې په افغانستان کې خپل زده کړې ته کار ته او نورو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. نو زما د وتلو همدغه هدف و.
مننه فروزان جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. شازیه صافی، تاسو په افغانستان کې د خبریالی په توګه کار کړی دی، که تاسو پر دې موضوع باندې موږ ته ووایاست چې خبریالانې له څه ډول تهدید سره مخامخ وي او تاسو له هغوی څخه یوایاست چې له هېواده د وتلو پرېکړه مو وکړه.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې پروانه کې ما ملالی جانې زبتس په دې اړه داسې وایم چې هیڅ څوک نه خوشاله نه و چې په دې حالت کې خپل وطن نه راوځي. البته مخکې دې حالت نه افغانستان ډیر پرمختګ کړی او ټولو په ژوند کې یو هدف یې ټاکلی او هر څوک خپل مخې ته یې کار کولو. زه هم هماغسې خپل کار وظیفې باندې بوخت او ما هیڅ داسې فکر نه کوو چې یو ورځ موږ به د خپل اړکیږو د خپل وطن نه موږ به ووځو. نو مونږ خاص هدف هم دا و چې لږ څه موده د خپل وطن نه د خپل د حالت نه لږ لرې اوسو تر څو حالت نورمال شي او بیرته مونږ خپل مبارزې ته ادامه ورکړو او خپل د وطن لپاره خپل مبارزه وکړو، خپل وطن ته کار وکړو. نو زه همدا هیله لرم چې د طالبانو حکومت چې دا کوم اوسنی حکومت دی اوس دیونه هم خوشاله یم او هم غوښتنې م ډېرې دي، خصوصا انجونې او د اوناس طبقه. زه اوس پرون ما واورېده چې یعنی په افغانستان کې د انجونو پانتونونه شروع شوي دي او همدغه سیسنګ کې مکتبونه شروع شوي دي. نو زما همدغه هیله وه چې ورځ دا خبره واورم او هیله لرم چې ورځ همداسې د رسنیو کارمندان چې انجونې دي او بل ادارو کې چې کار کوي همدغسې اجازه ورکړل شي، حقوق یې ورکړل شي او خپل وطن ته خدمت وکړي. زه هم د وطن نه لرې ما خو ارمان او ارزو او همدا هیله لرم چې ورځ هر څه بسم شي، خپل وظیفې ته خپل ټاټوبي ته بیرته راوګرځم. نو زما مخه همدا وه چې یو څو موده ته لږ لرې پاتې شم او زما مبارزې همدغه ځینه هم شروع دی او همدغه ځینه هم زه خپل مبارزې ته ادامه ورکوم. نو الله مهربانه دی، کېدای شي چې نور هم هیله لرونکي خبره مونږ واورو خپل وطن نه او انشاءالله چې دا ټول کوم قدرونه چې مونږ الله سره ورکړي دي بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
مننه شازیه جانی، زه بیرته تاسو ته راځم. له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي وژمه جانی، وژمه میوندې، مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. که تاسو موږ ته په دې اړه وایئ چې تاسو له څه ډول مشخص تهدید سره مخامخ سوالاست ورسته له هغه چې طالبانو واک ترلاسه کړ او د لدی کابل تاسو اړ سواست چې له افغانستانه ووځي.
مننه، سلامونه او احترامات ټولو ته. الله دې وکړي جوړ او روغ یاست تاسو ټوله. ما ژوند په افغانستان کې بیل هغه هم نه کوي، زه راغلی یم افغانستان ته. ما ډېر د ژوند یو غټ ارمان ما درلودی چې زه خپله یو موسسه ولرم په افغانستان کې ماشومانو ته او انجونو ښځو دپاره. ما یو ډیر دغه پلان جوړ کړی و چې زه یو مؤسسه خلاصه کړم. نو په دغه نیت باندې هم زه راغلی وم، هلته زه بیخي د یوې هفتې په نیت باندې هلته راغلی وم چې حالات دا رقم سره خراب سوله په کندهار کې. نو هلته دا جنګونه سره شروع سوله، نو زما کار زنده نه سو ډیر. بیا ما هلته کیمپو کې والنټیر، هر وخت به زه راتللم، ما به دا والنټیر کار هلته کوي. نو دا هر څومره وخت چې ما هلته تیر کړي تقریبا یو میاشت ما هلته تیره کړله په کیمپو کې کومکونه، او دا شان ما غوښته چې زه خدمت وکړم، ولې دا زما ارمان و د ژوند. نو ما ډیر داسې شان ولیدله چې حالات هلته دا خراب حالات چې کوم و، دا د ښځو په حق کې نه وه، په هیڅ لحاظ نه وه. زه واحد یو انجلۍ وم په هغه وختو کې، دا د جنګ په حالاتو کې چې په کیمپ کې ما کار کوي په د شپې او د ورځې. نو ما ډیر دا رقم دغه ما تراله اختارونه را تراله، د ټلیفون د لارې مخامخ ما تراله، زما د کوره پورې را تره ورسېدله چې دا کار مو بند کړي. نو ځکه زه بیا هم تر شا سوې نه وم، ما بیا هم خپل کار مخ ته بوتلی. نو ما دا شی و چې هېڅ زه مخ ته نه پرېښولم، دا شی ما ته ډیر تکلیف راکوي چې ولې زموږ په وطن کې کم خلک چې باقیان غواړي چې کومک وکړي خپل د وطن د خلکو دپاره، د ښځو دپاره، د ماشومانو دپاره چې واقعیان ضرورت لري. نو مخکې پرې نه شوله، ما ولاړلم د کندهار څخه چې ډېر ما تختارونه راکول سوله، زه ولاړلم کابل ته. نو هلته هم دغسې یو څو وخت ما غوښته چې دغه خپل مؤسسه کار دغه کومه پر مخ بوزه، خپله مؤسسه خلاصه کړم، آنلاین یې رجسټر کړم. دا کوم حالات چې و، نو ما غوښتل چې هغه که افغانستان کې حالات خراب هم سي، نو زه به کولای شم چې آنلاین دا دغه وکم. نو هغه هلته کابل کې هم دغه رقم حالات سره خراب سو، کیم کې مې هلته هم کارونه کوله. نو هغه هیڅ اجازه هلته هم هیچا ما ته را نه کړله، مخکې زه نه پرېښولم. طالبان و، طالبان د راتګ بعد هم ما خپل کار پروسه چې وه هغه ما بند نه کړله، ما مخ ته بېوله. نو بېخي راله په یو کیم کې وم زه هلته چې راله، یعنی دا سوچ بیخی پا ما بندی لاس پورتا کی حالتا در دیر دا غصخ از ما سر جدی سولو سر دیر. انو دیر نا امید سولم دا داشی سخا چی مجھ وطن در دا حال پوری رالی چی مجھ چی کم شای غوار و فل دا وطن دا پار کم خدمت غوار و حاغا مجھ نسو کوالی. نو دا دا پا خاطر دا هر ست چموه کتلا هیچ نسو که دلی حاغا جوان دیر دیر راتا پا تکلیف و دیر مشکل و دیر سخت راتا معلوم سولا. نو پا دا خاطر حاغا پروسه و حاغا دا غمی تری او حد پوری سنگ چی فرانت جان ویلا چی دا محدود وقت پوری حاغا خواب خوب و حاغا ارمان و حاغا حشم و سم حاغا دی حاغا خدمت حاغا کم فکر چې خپل د وطن د پاره لرو، هغه اوس هم خپل په روح او خپل د ځانو سره راوړی دی. داسې نه دی چې هغه موږ د افغانستان سره وتلو نو هغه ختم شو، نو هغه نه دی ختم شوی. نور هم پر جوش باندې، نور هم زړه مو غواړي چې خدمت وکړو، بند کړی مو نه دی. ځکه وطن مو پرې شوی د ډېر مجبوري د لاسه څخه کم پزور
باندې. بله مننه وژما جانی. بیرته تاسو ته راځم. فروزان جانی، که تاسو په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې په دومره لوی شمیر کې چې لوستې ښځې له افغانستانه ووتې، دغه یو مغزي فرار دی، چې ستاسو په نظر باندې د افغانستان څومره په زیان تمامېدلای شي؟
دا واقعا افغانستان د یو داسې شرایطو سره، خصوصا د دې ډېر زیان به په هیواد کې باید ووایم چې بیا هم ښځو ته به ډېر په دې وي چې که دوی چیرې په افغانستان کې وایي، مثال په ډول باندې اوس موږ د پوهنتونونو استادانې چې وې، هغه مخکې هم ډېر کم تعداد کې شتون درلودلی، که په مزار کې وه که په کابل کې وه، تعداد د ښځو استادانو په پوهنتونونو کې ډېر کم و. ولې متاسفانه اوس هغوی هم د هېواده ووتله. نو فعلاً د یو داسې حالت سره مخه یو چې یو خواته طالبان مثلا د انجونو پوهنتونونه یې ور جدا کړي دي، او بله خواته هلته هغه کم تعداد استادانې د پوهنتون هم چې وې هغوی هم نشته.
نو منابع کمی سوی دی طبعاً دا د شوزو په تعلیم باندې په مختلفو نورو برخو کې هم تاثیرات لري، هغه چې ډاکټران وي او فعالین وي، هغه چې استادان د پانتون وي او فعالین وي، هغه ښځې چې انجینران وي یا نورو برخو کې کار کوي، هغه ټوله چې په هیواد کې نسته. نو دا نوی نسل چې په افغانستان کې د انجینو غټیږي ورځ په ورځ، مثلا هغوی باید هلته ښځې رهبران وي چې د هغو څخه زده کړه وکړي، د هغو څخه پوهه ترلاسه کړي، خصوصا دده چې طالبان نه غواړي چې دغه کو ایجوکیشن خلاف دي، هغوی غواړي چې نجونو برخه جدا سي د نارینه و جدا سي. نو طبعا چې منابع نه وي دوی به د زده کړه د کمه ترلاسه کړي. که د پاکستان هم راوړي استادان، که د نورو مملکتو څخه، هغوی هر څومره منابع راوړي خو بیا هم هغه خپل د افغاني کلتور او هغه زده کړې او هغه پوهې او هغه تاریخ، هغه هر څه څخه د دوی آګاهي به نسبتا کمه وي، او د هیواد په پرمختګ کې به هم ستونزې په عموم کې ډېرې وي. دا یوازې د ښځو په برخه کې نه، بلکې د نارینهو په برخه کې هم موږ ولیدله چې هغه ذهنیتونه، هغه پوه کسان مو ټول د هیواد ووتل. نو طبعا هیواد په هغه چټکتیا چې رشد کولای سوای د هغوی پښتون کې، یعنی د دغه پوهانو او کم استعدادونه چې و د هغوی پښتون کې په هغه چټکتیا چې دی پرمختګ کولای سوای، هو هغه پرمختګ په هغومره چټکتیا نه سی کېدلی. یو خو چټکتیا ده، او بیا ورسره په هغه کوالټي، هغه د وطن دوستۍ د احساس سره هم په دې باندې هم طبعا تاثیرات لري.
بله، ډېره مننه فروزان جانی. شازیه جانی، ډېری خلک داسې وایي چې ګڼ افغانان بیرته په هیواد کې پاتې دي، او هغه خلک چې له هیواده ووتل کولای سوای چې پاتې سوي وای. آیا ستاسو په نظر باندې دغه یو رښتیا او واقعیت خبره ده؟ آیا داسې امکان و چې دغه خلک چې له افغانستانه ووتل، خو دوی وایي چې د امنیت په خاطر باندې، لکه تاسو درو سره چې ویل د امنیت تهدید په خاطر باندې وتلی دي، داسې امکان و چې ټول پاتې وای، او که پاتې سوي وای له څه ډول عکس العمل سره به مخامخ وای؟
نه ملالی جانې، زه به داسې تاسو ته ووایم چې څنګه چې ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان امنیتي لحاظ د تهدید له وجې ټول دغه د څوک چې کدرونه دي او څوک د تحصیل کده خلک دي، دا ټول ووتل. څوک چې وظیفې درلودې، د چا چې وظیفې وي، هغه خپل د ځان له ډاره، د خپل د ژوند د سیف کولو لپاره بل هیواد ته اړ شوي دي چې لاړ شي. زما په نظر که افغانستان کې پاتې وي، نو تاسو څنګه چې شاید استه د څو ورځې مخکې زموږ خویندې لا درکه شوې وي چې اول خو د زمونږ د امارات خلکو خو ویلي چې یعنی د زمونږ کار نه دی، او مونږ بندي کړي نه دي د ځوانان د انجونې چې کوم فعالین او کوم مبارزین، خو بالاخره اخري آزاد کړل، او ډېر د جامع جهاني د فشار وجه نه د هغې په سبب وګرځېدو چې دوی را خلاصې کړي. نو زه فکر کوم څنګه چې تمنا او پروانې سره داسې یو کار وشو، نو همدغې ډار له خاطره مونږ ټول د افغانستان د تهدید له وجې نه مونږ وتلی سو. نو زما په خیال هغسې په هغې میاشت هغس میاشت کې چې کوم ترس ولاړ سو، کوم خراب وضعیت و، هغې ټولو فشار د ټولو ذهنونو باندې فشار راوړی، او د ټولو د همدغه یو وسیله وګرځېده چې د افغانستان نه بهر شي. زمونږ ډېری خویندې، ډېری کدرونه زمونږ وطن نه راوځي، علت یې همدغه و چې د تهدید امنیتي او د ځان د ساتلو لپاره. نو مونږ همدغه ډال درلوده زمونږ مخکې افغانستان کې، ځکه چې کله چې د طالبان راغلل، واقعي څوک چې کوم حکومت کې مخکېني حکومت کې وظیفې درلودې، همداسې رسنیو کې کار کول، زما خپل څو همکارانې تهدید شوې د دفتر، خپله کله چې دفتر ته تلم مونږ ته د طالبانو د خشونت سره مخامخ شوم، او راته ویل چې نور حق نه لري چې په دفتر ته، یعنی په تلویزیون ته راشي، خپل کار ته ادامه ورکړي. نو هماغه وخت چې یعنی مونږ تصمیم ونیو چې خپل وطن پرېږدو، ځکه چې هر یو هر څوک یو دغه د لودو چې یو ارمان درلوده چې په خپل په زړه په خپل وظیفې ته په خپل په شوق علاقه خپل وطندارانو ته لکه زه د پښوی قوم نه ومه د پښوی قوم ته ما کار کولو او زما همدغه امید و چې زه خپل قوم لپاره ځکه تاسو پوهېږي چې د پښوی قوم ډېرې نجونې د درس و تعلیم نه لرې پاتې دي او زما همدغه هدف و په کوم هدف باندې مې چې ما کار کول او ما غوښتل چې نور هم کار وکړم او همدغسې یو بنسټونه جوړ کړم د انجونو لپاره د درس و تعلیم لپاره او اقتصاد په برخه کې اجتماعي برخه کې فرهنګي برخه کې کار وکړم چې متاسفانه ټول هر څه ودرېدل نو موږ خپل د سیف خپل د ځان د سیف کولو لپاره خپل د ځان د تهدید له خاطره موږ افغانستان نه ووتو او راځم بیرته ستاسو پوښتنې ته چې آیا دا امکانات وو چې موږ هلته پاتې شو زمونږ ډېرې قدرونه ډېرې همکاران ډېرې نجونې په افغانستان کې پاتې دي زمونږ خپل د فعالین د پښوی د ځوانانو کوم انجونې چې دي اوسه پورې په افغانستان کې شتون لري هغوی هم د تهدید سره مخ دي خو ډېر په احتیاط سره کار اخلي او خپل فعالیت او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي نو همدغه غوښتنه وه چې داخل د افغانستان نه فعالیت کوي خو اجازه نه لري چې د خلکو په خلاف کوم خبره وکړي ځکه چې د خلکو په خلاف همدغه د اوسني نظام د خلکو په خلاف چا خبره وکړه نو بس هغه به د سخت قانون د قانون برخورد سره به مقابل شي او همدې له خاطره ډېرې کوشش کوي چې د افغانستان نه اوس هم زما داسې دوستان دي چې همدغه وایي چې موږ افغانستان نه اوځو او زه خپله شخصا غواړم بېرته افغانستان ته لاړه شم خپل فعالیت بېرته شروع کړم خو ماته همدغه وایي چې دلته رانه شي دلته وضعیت ډېر خراب دی خو زه فکر کوم چې تر کومه وخته پورې موږ به د نور هیوادونو ته محتاج اوسو نور هیواد کې ژوند نه کېږي د هیڅ وطن موږ زموږ وطن نه شي جوړېدلی نو ښه خبره همدغه ده چې زموږ د امارات کوم مسؤلین چې دي دا پوه شي او دا ومني چې د افغانستان انجونې د افغانستان ښځې نه ماتېدونکې مبارزې کړي دي او همیشه به کوي ځکه دا انجونې او دا ښځې ده 40 کاله مخکې ښځې او انجونې نه دي پاتې دا انجونې او دا ښځې ده 40 کالو کې ډېرې پیشرفتې او ډېرې ترقیانې کړي دي چې زه فکر نه کوم چې دا په 40 کالو نور دا زموږ د ښځو آواز غلی پاتې شي او موږ ونه شو کولای چې مبارزه وکړو زه فکر کوم چې زموږ مبارزه رنګ راوړي له خیره اوس چې زموږ دومره د فشار او دومره د زموږ د مبارزې نتیجې ورکړي دي چې د انجونو مکتبونه او پانتونونه بېرته فعال شوي دي انشاءالله زه امیدواره یم چې دا نور هم پیشرفت کی او دا نور انجونې هم او کولی شي چې خپل وظیفې ته راوګرځي
ډېره مننه شازیه جانی وژمه جانی تاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې تاسو په افغانستان کې واست هغه ځینې کارونه چې تاسو په نظر باندې یادول ور دي چې د شوزو په ژوند کې تغییر راوستل دي هغه که تاسو مشته یاد کړئ او که تاسو خپل کار ته دوام ورکړی وای او هلته پاتې سی وای تاسو په نظر د شوزو لپاره به تاسو کوم نور کارونه کړی وای چې باید سی وای
مننه ډېر بیخي ډېر کارونه دا رقم و چې شوزو زما په فکر سره ډېر مشوز ډېر څنګه دا رقم شوزو چې په فیکټریز کې دا رقم کارخانه وي په کندهار کې یعنی کندهار دا رقم یو شهر دی چې بیخي یعنی هغه رقم آزاد بنی سره رقم چې کابل او هرات دا ځای دی هلته ما دا رقم شوزو لیدلی دي چې په فیکټریز کې کارونه کول او دا رقم د هغه فیکټریز د اونرز دا ماته شخصا دا خبره کوله چې زموږ نارینه دا رقم کار نشي کولای څنګه چې دا شو زموږ راوستلی دي هغه چې زموږ د پاره څنګه کارونه کوي بل هیڅ نه دي کړي دا هغه رقم په فیشن کې دونه پرمختګ شروع کړی وو افغانستان ډېر دا رقم و چې پرمختګ یې کړی وو دا هغه رقم دلته په راکم کې زموږ سره ډېر شو را سره دي چې موږ انجینیر دي او حالت په ایرپورټ کې موږ د تیارې شان آنلاین خپل ځ ډېر په فخر باندې د دې چې دا خبره و ماته کوي یعنی ډېر په فخر باندې سر مول ورته چې واو موږ سره کم ډېر یعنی تعلیم یافته ډېر تجربه کار دا رقم شې موږ تر لودلې په نظامی کې دا رقم په ډېر دا رقم شې د چې دلته راغلي د لیدلې مودې چې ورته ګورو ډېر په فخر باندې دا خبره موږ ته په د شزنی په دغه کې په ادارو کې چې کوم دار کم شي درې دلی دي کارونه کړی دي نو ډیر دار کم دغه و دغه کم فکر ما هم چې دا نیو جنریشن دغه څه هغه وختنی شوزی چې وی هغه ډیر کارونه کړی وکولې ما فکر دا و چې دا نیو جنریشن چې دی دا موږ را پورته کو دی سپورټ کو دی ته دار کم یو دغه سپورټ او تراسي چې دی سره ودریږي په وجه باندې کڅو پیسې نه لري هغه ته د پیسو د خاصه حکومت سره اوسي که یو څوک فامیل ودی ته دا شی بیر لري چې آیا دا دنیا یا دا وخت یا دا معاشره یا دا اجازه ورته ورنه کې نو موږ دا هغه دی د فامیل مخ ته ودریږي چې یا باید هر یو یو دغه ستپ واخلي چې مختراسي خپل زلونی خپل زامنان ګوډ ستار کم سپورټ او تجوست چې مختلفه چې موږ وطن هر نفر هر یو انسان خپل یو ځای لري خپل چې مختلفه نو دغه څخه بیا یو نیشن یو وطن یو شو وطن یو مضبوط کامیاب وطن ځنی جوړېدل شي نو ډیر دا رقم فکرونه و موږ دا ډیر ما دا رقم فکر کوي چې حاکم چې پر ویل چیر باندې لا دی چې بجډن دی هغه انجن هغه الکان لا هم موږ ودې ته دونه سپورټ ته جوړ شو چې هغه لا نه امید نه وکړي چې موږ یې چینه سو کولای نو ډېر دا رقم فکر موږ دا و چې دا رقم د دې لپاره یو داسې لار ورته جوړ کړو داسې یو ذریعہ ورته جوړ شو چې دې راپورته سی یو باور ولري په چا باندې نو ډېر ماشاالله ماشاالله ډېر انټيليجنت دا موږ لرو یوت لرو ډېر زیات انټيليجنت دلته یعنی تقریبا د 10000 کسان ستاسو د لته بدل کې زده ان جی او سره هم یو د سفارت افغانستان سره هم یو چې هر ورځ راځي ز ډېر هریان ورته زما ځکه چې ما په افغانستان کې ژوند نه وکړی 2009 مسلمان مخامخ شوی کله چې اوس سره مخامخ کېږم ډېر یقینا ډېر هغه زموږ هغه ش انسانان هغه زموږ زر چې وه هغه د افغانستان څخه راووتل نو یقینا دا زم زه ډېر درد کوم چې په افغانستان کې د افغانستان هغه شی یو تر اوته ځنه
وژمه جانې تاسو یادونه وکړه چې تاسو په افغانستان کې ډېر نه یاست اوسېدلی اوس زه فکر کوم چې تاسو موقعیت په ابو ظبي کې نه په یو کمپ کې دی نو تاسو په کوم هیواد کې ژوند کاوه چې بیا افغانستان ته متګ راتګ کاوه د کار لپاره
په پاکستان کې وام په سعودي کې وام په کانادا کې وام انو په دا ځایو کې ما ژوند کړی دی انو ډیر دا رقم از هیومنټیرین اکټیویست وم ان ا بزنس وومن نو په دا خاطر نو ډیر ځایو ته به ستلم راتلم اصلا ژوند ډیر ما په سعودي او په پاکستان کې ما کړی و انو په دا خاطر نو بل
مننه وژمه جانې مننه زبرت تاسو تر اعظم فروزان جانې کده حقوق فعالیتونه په اړه لطفا تاسو اوس یو څو وایست چې تاسو په افغانستان کې کول ډیرې کارونه داس دي چې د شوزو پر ژوند باندې شای ډیر مستقیم اغیز لرلې وي او د دوی ژوند یې په مثبت خواته تغیر کړی وي تاسو په نظر کوم هغه کارونه دي چې تاسو کړی و چې باید تاسو غواړی چې یاد سي
کارونه خو ډیر زیات وک شاید مزه ټول موضوعات باندې که بحث وکم وخت ډیر ونی څه خو ځنه عمده عمده باندې به نغنا واچوم یو خو مثلا د شزو د پر وړاندې د تاو تریخوالی مسایل و چې کورنۍ تاو تریخوالی وهلو تکول و یا مثلا د زنی شزی و میره سنزی و مشکلات و ده طلاق پا موضوع که طلاقی نورکوی یا میراسی نورکوی ورتا یا همداس نور خوشونتون و نو دغه مسائلو که موج شزو تا رهنمایی کولا و غوصر ممرست کولا اول چی تبین المللی قوانین دی ده حقوق دی ده شزو ده هغی پاد معلومات ورکول پدی چی دیره شزی همداغ تاو تریخواله یه یو نرمال حالت زن لپار گنه دوی فکر کوي چې امدا وهل دا یو نورمال شی دی یو باید خپل ځاغ اوچت نکي یا دا چې تجاوز او نور مختلف موضوعات سره مخ وه د دې پر وړاندې په دې خپل د حقوقو څخه نو خبر ده هغه مراجع څخه نو خبر چې هلته دوی رجوع کولای شوي خو یو سره همکاري کولای شوي نو د دې په خاطر غوي همیشه د تاریخوالې فزان منلی وو نو موږ هغه ټول شته په لری پرتو سیمو کې په کلو کې او د سوالې یو کې هغه ته معلومات ورکوي چې دغه د خپل حقوق دي چې هم اسلام او هم
نړیوالي قوانینو تاسو درکړي دي باید د دې ظلمونو او تاوتریخوالي پر وړاندې خپل اواز جګ کړي او کم کم مراجع ته دې کولای شي رجوع وکړي، او خصوصا بیا ځینې نهادونه چې هغوی پرته له دې نه چې فیس واخلي پیسې واخلي وکیلان و هغوی کومکونه کوله په وړیا ډول باندې هغو سره مو دې مخامخ کوله. اقتصادي رشد په برخه کې موږ دوه سره کار کوي، مختلف د خیاطي ماشینونه، نور برخه کې مثلا د مرغداري او مالداري او نور داسې بزنسونه مو وړه وړه دوه سره همکاري کول، هغه فرصتونه مو کاری ورته ورکوله، مارکیټینګ او د برخه کې مو ټریننګ ورکوي چې څنګه کولای شي ځینې شزي چې مثلا هغوی ماشومان لري په کور کې کندې دي عاید نه لري، هغوی د کورس څنګه کولای شي خپل اقتصاد لاسته راوړي، خپل مشکل حل کړي، او پرته له دې په دې چې هغه وخت کې د په هیواد کې جنگ روان و د صلح موضوع و، موږ د صلح په برخه کې ډیر فعال وو، خصوصا دا چې شزي د صلح په پروسه کې خپل ځغ ولري نو متواتر ډول باندې موږ د شزو څخه هغوی پیغامونه اخیستل او هغه په ملي او بین المللي پلیټ فارمونو باندې مهاجره سواله. موږ یو ځل تقریبا 3000 امزاګانی او پیغامونه د شلو ولایاتو کې د شوزو څخه راغونډ کړل، د کلیو قصبو د لیډ پروتوسی مشوزو په شمول، او همداسې بل موږ د شه حکومت داری په برخه کې کار کوي چې دولت سیستم د ترلود له د خدماتو په وړاندې کولو کې پیرایه کولو کې فساد چې سیستم درلود لای نو پروژې څخه مونږ څارنه کول چې دا د مدني ټولنو یو مسولیت دی چې باید د دولتي چارو څخه څارنه وکړي. نو موږ څارنه کوله، راپورونه مو جوړوله، ستونزې مشکلات مو بلته برته د دولت سره شریکوله. دغه څاغه عمده کارونه و چې ما دلته تاسو سره شریک کړه، په دې برخه کې مشکار وکړي.
ډیره مننه فروزان جانی، بیرته تاسو ته راځم. زموږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې ځینو خلکو موږ ته خپل پیغامونه پریښي دي، د خلکو نظر به هم واورو او بیا به بیرته اوریدونکو له خپل میلمنو سره یم.
سلامونه ونې کې هله استاس ته استاد میلمنو ته وړاندې کوم. هله لرم چې روغ جوړ به یاسه استاد د خبرونه ته خاص مینوال سره فاړی کایم، او مختنه پختنه می تاسو د میلمنونو دا دا چې تاسو وی کنه دا کمی خځه چې دی اده خود په باره کې کم فعالان شي دی دا دا وکه چې موږ خځو فعالان یو خځو تم خدمت کړي، نو دی به موږ دا وی چې دی افغانستان کې کم فعالیت خځو ته کړي، دی د خپل برخه موږ ته مشخصه کې په کوم برخه کې خرګو ته خدمت کړي او خدمت دې شي شي په برخه کړي. موږ خو چې ګوري خځه خو مغه په خاني حالات کې دي، کوم شي چې مثال لری زاین نو براوړی فسراتیر شمداس نور د دې قانی کارونه کوي، او کله چې ماشوم دنیا تراوړی دي هم هغه کوم سہولتونه چې یو خزه د فارم مساعد یا خو یې سم نشته لري، او دې په وخت کې او د کوم نو د کوم د خیاطی پروګرام نه کوم بل کار هیڅ یو کار یعنی د سیو زمينه سازي د خود د فار نه کړی چې دغه کوم داوی کې چې مونږ د خود د فار په افغانستان کې فعالیت کوو د دې خدمت هم کوله، نو کدی په دې اکړه وای چې مونږ د دې خم خدمتونه کړی د خدمتونه د مختلف شخص کی او د سره خوا کې ترسو مونږ پوښو چې د یقینا دی هغه جنم غک پورته کې واقع دی هغه کوم غک چې د حقیقت لري، او ترسو مونږ دې په خلو باور وکړو.
دا زموږ یو اوریدونکو مشت خپل پیغام پریښی وو، ډیره مننه چې تاسو مشت خپل پیغام پریښو، د موږ دا تاسو پیغام هم خپور کړ او د خپل میلمنو مخ ته به پریښدو. شازی جانی، ک تاسو په دې اړه یو څه خبري وکړي چې له افغانستان څخه د باندې آیا همدغه لوست شدي چې اوس اړسوي د چې افغانستان اوږي دوی څه ډول کولای شي چې برته د افغانستان لپاره کار وکړي، تاسو خپل د ګر کې چې تاسو خبريالي یاست په دې برخه کې تاسو په نظر باندې خبريالاني څومره بیرته د افغانستان لپاره کار کولای شي؟
مننه جانې، څنګه چې ما مخکې تاسو ته ویلي یعنی زمونږ فعالین ځوانان انجونې ډېرې فعالین دي چې په افغانستان اوس فعلاً هم عملته پاتې دي، لا هغوی ونکړل شي چې د افغانستان نه ووځي خو خپل فعالیت ته خپل مبارزه ته ادامه ورکړي، نو تر هغه دمه پورې ادامه ورکړي خپل مبارزه ته تر څو یو مناسبه نتیجه ونخلي، نو زما په خیال کې مونږ بل هوا ته مرشو یاسو، مونږ خپل سیفټی لپاره ارشو یاسو چې خپل وطن ووزو. مونږ خپل افغانستان کې مخکې دینم وضعیت ډیر خراب وو، تاسو پیږی د ټول نړۍ پیږی چې هر ورځ به یو زمونږ ځوانان له لاسه ورکول، یا به مانچست پکی باندې یا به بل مسله. خو دا خلک چې کله راغلی دي هغه حادثې کمې شوې، خو لیکن د ازادي بیان او جامع مدني فعالیتونه ډیر کم شوې دي. او په کوم هیواد کې چې ازادي بیان نه وي، په کوم هیواد کې چې د ښځو حقوق ورکړل نشي، هغه هیواد هیڅکله مخته نه ځي او د ټولو په هیواد اخري په درجه کې عواقب مانده درجه کې راځي هر هیواد. نو زما خیل خواهش او هیله هم داده چې یو ورځ انشاءالله هر څه به سم شي، او زه چې کدی د افغانستان نه بهر یم، خو بیا خپل فعالیتونه د سوشل میډیا له طریقه تعقیبوم او مبارزې ته ادامه ورکوم. او کوم هغه بین المللي نمایندگان چې دی هغه افغانستان چې یاد یې وتلی دی، نو همدغه زمونږ مبارزین یاسو، همدغه مونږ ځوانان یاسو چې مونږ د بین المللي د خلکو د استازو په غوږونو کې دا خبره مونږ رسولی شو چې افغانستان په کوم حالت ته که حالت کې دی، او کوم خبرو ته کوم اشیا او کوم خبرو ته ضرورت لري. مثلا کوم انجونو باید انجونو مکتب ته لاړ شي، باید انجونی درسونه وایي، او باید انجونی کار وکړي. ځکه چې افغانستان په کوم هیواد کې چې انجونی کار ونکړي او ښځې کار ونکړي، هغه هیواد مخکې نه ځي. او زما په خیال که فعالیتونه ډیر وي، دا به ډیر ښه شي، ځکه چې ځوانان انجونی همدغې لپاره درسونه ویلي دي، همدغې لپاره فعالیتونه خپل مبارزې ته ادامه ورکړی دی. او زه چې کوم یو لنډ مثال به درکړم چې مونږ دا څو انجونې چې په دې هیواد کې یاستو، مونږ دغه ځینه خپل مبارزې ته ادامه ورکوو. زه چې دلته کوم ځکه ما دلته خپل فعالیت مې شروع کړی دی، څنګه چې زمونږ بل خورکۍ وویلې چې یعنی جامع مدني او حکومتداری سره یې کار کړی، زه هم په افغانستان کې د پرانستې حکومتداری کې مې کار کولو، د ښځو په بخش کې چې د وزارت امور زنان د ښځو چارو وزارت سره مونږ کار کولو، همدغسې نورو برخو کې مونږ کار کولو، گزارش به مونږ اخیسته. او مونږ خپل یعنی دولت ته چې رئیس دفتر وو او رئیس جمهور ته، ټول مونږ دا گزارش به مونږ رسول چې یعنی په افغانستان کې څومره خشونت کیږي او څومره انجونې کامیاب شوې دي چې ښوونځي ته لاړ شي، خپل درسونو ته ادامه ورکړي. نو همدغه زموږ فعالیتونه وو چې همدا اوس مونږ تعقیب کوو، خو تعقیبوو خپل کارونه، خو لږ څه ډیر خراب شوي کارونه زموږ، ځکه چې مونږ نشو کولی. همدا اوس مونږ کولی شو یوازې آنلاین له طریقه خپل کارونه وسارو، خو فزیکي ډول مونږ نشو کولی خپل کارونو ته ورسیږو. نو په دې هیله چې یو ورځ مونږ بیرته افغانستان ته راستنه شو، خپل د پاتې شي پاتې فعالیتونه او پاتې تعهدونه چې دي دا مونږ تکمیل کوو، او له خیر سره سوکاله او آرام افغانستان د ټولو افغانانو په نصیب کې شي.
مننه شازیه جانی. وژمه جانی، تاسو مخکې زموږ د یو اوریدونکو ږغ واورېدی، دوی یو انتقاد درلود چې دوی ویل چې ښځو یعنی د افغانستان د لیرې پرتو ښځو د پژوند کې کوم مثبت تغیر نه دی راوستلی په خپل فعالیت سره، یا د دوی په نظر هغومره تغیر نه دی راغلی لکه څومره چې باید وای. د دغه لامل تاسو څه ګڼئ؟
دا به یو څه ورور شو هغه دا سوال یو کې موږ څخه، موږ خو یو درې نفر یو دلته، نو اصلا د خبري مؤسسې د اداره کم په افغانستان کې دی یا وی، نو په ډیر لوړ سویا باندې، نو هغه ډیرې واغه کم کار چې باید سوی وای هغه شاید د ګورو ته پاره نو کړی، موږ شاید په ډیر پښتو سویه باندې تاسو او توایلای شي، خو کوشش خپل مشتول کړی دی همیشه. ما خپل ډیر کوشش کوي په چې انجنیر ز ډیر د بزنس خواته راولم، چې دی خپل په شو باندې خپل ودرېږي، یا تعلیم کم د افغانستان د خلکو ډیر غټ ایکسکیوز یا خدا شی وو چې یا انجلی د بس سر یو څو درومه په دې سبق وای نور خدا د بل د کور د نظرات یې نسته. نو ډیر فوکس ما دا همیشه په دغه شی باندې وو چې انجلی او الک باید خپل تعلیم وکړي خپل خپل په پښو ودرېږي چې چاته بهخه ضرورت پیدا نه شي. نو ډیر کوشش به زما دا وو چې یو مکتب ته به ما فنډز ورکول. نو یو څه کله یتیمان چې به وه یا دا رقم یو فامیلونه چې دونه دغه به نه درلودلی چې خپل ځان سپورټ یا په یو ښه ځای کې تعلیم وکړي نو هغه به مو سپورټ کوله. په بزنس کې به مو ډېر دغه کوله سپورټ کول چې راسي کله جولي ډیزاینینګ ضرورت د دې نو چې خامخا به انجلی د کور د باندې راوځي یا به یو بل ځای ته ځي ولې چې زموږ معاشره د دې شي اجازه یې نه ورکوله. ډېر د دې شي په حق کې نه و چې انجلی هر دکه د کور د باندې وځي اګه د ورځ د باندې. نو به مو داسې لار پیدا کول چنجلی خپل په کور کې ناستې او هغه کار هغه بزنس هغه هر شی چې دی هغه کوي. نو دا رقم ډیر انجینی ما درلودلې چې هغه ما سپورټ کړلې د جولي ډیزاینینګ په دغه کې بخش کې وي. بیا به د کالو په ډیزاینینګ کې چې هغه ما جوړ کړلې. بیا پارټیز چې دغه کولې ارینجمنټس چې به کولې هغه ما ټریننګ مې ورته ورکې. ولې دا خپل ټریننګ زه چې دا ما اخیستې وه نو د هغه په خاطر چې هر وخت د افغانستان ته راغلم ما به یو ګروپ پیدا کړي نو هغه ته به ما د دې شي ټریننګ ورکوي چې دا رقم په هر کور کې یو پارټي یو هر شی کې کیږي. نو د دې شه دي چې د بار څخه نارینه راولي شه دي که یو انجلی دا شی خپل زده کړي نو د یو کور دپاره یو برت دی یو دا رقم یو تولد و داسې نور ډېر لکه د حنا ورځ دا رقم هغه ته ارینجمنټس ورته وکړي. دا هغه رقم سکلز وه لکه بیوټیشن به وو هیر سټایلینګ به وو سټیچینګ وو کالي رغوان هغه به وه. نو دا به مګر د کوشش کوي چې انجونې خپل زده کړي د دې پر ځای چې دوی د باندې دي دلته خپل په کور کې یو کار یو بل چا د پاره کوي. ډېر په غټه سویا باندې نه وو دا ولې چې زه فعاله نه وم هلته ما خپل ارګنایزیشن مانه درلودي زه خپله والنټیر وم. نو سپورټ مې ډېر ورته ورکوي. دا هغه رقم اورفنز وه یقیمن ډېر وبخښې دغه پښتو زما ده بېخي ډېر ښه ستاسو په رقم ډېر ښه پښتو زما ده نه ده. نو دا یتیمان چې وه هغه به مې ډېر دغه کول د تعلیم په دغه باندې ډېر سپورټ کوله چې هغه به مې د یو مکتب فنډ کړی وو هغه ته به مې یو لس یتیمانو ته ورکړله چې د دې تعلیم تر هر وخته پورې چې دی دا به زموږ په دغه باندې دا فنډ ما خپل د ځان څخه نه ورکول. دا به د خارج څخه ډېر دا رقم خلک به وه دلته په افغانستان کې به ډېر دا رقم خلک وو چې ما ته به فنډ راکول زه یو ذریعه وم. نو هغه به چې وه ما به یو مکتب ته ورته ورکړله چې دا کولی شي. ولې داسې ډېر خلک وو چې مور پلار ته به مو پیسې ورته ورکړلې هغه به نه ورکوله اولادو ته به تعلیم نه ورکوي بلته به خپله واخیستله. نو بیا مو دا لار ورته پیدا کړله چې خپله ډایرکټ هغه سکول ته موږ فنډز ورکوو یا یو ارګنایزیشن دی د هغه سره موږ کومک کوو دا خلک ورته راولو چې دا به تاسو ټرین کړي یا دا دوی ته به تاسو ایجوکیشن ورته دغه کوي. نو دا شی ډېر موږ دغه کوي. خپله زه ډېر د دې شي په حق کې وم همیشه چې انجلۍ او الک خپله یو سکل زده کړي خپل تعلیم شو کې چې خپل خوب شو ودرې چې د ګرد عمر د پاره هغه په شو ورسي. زه به یو ورځ یو دوه ورځې د دې سره کومک وکم مخته به بیا دې چې شپې. نو زما همیشه فکر دا شی چې د ګرد عمر د پاره د دې سره سپورټ شي.
بله ډېره مننه وشمجانی. بیرته تاسو ته راځم. فروزانجانی ستاسو څخه به بل پښتنه وکم خو تر هغه مخکې موږ ته اوریدونکو یو ژغونه را لېږل دي خپل پیغامونه د دوی پیغام به واورو بیا به تاسو ته راسم.
سلامونه احترامات خواږه احساسات او نیک پرزوینه مې مدلی جان ته تاسو مننه ته دي بدل سلام خو مې خبره دغه د زديما په نظر سره په افغانستان کې به د ورځې سل کسه 200 کسه شیدانې دل مرکېدل به. نو الحمدلله لغې ستنج افغانستان وخت اوس خصوص خبره دې تراله یو دم نوې کور نوې ځونده د ما په نظر سره سبا څو کس او کدي خدای حقوق کو نور حقوقونه به انشاء الله خلکو ته ورسیږي. نو د ما په نظر سره یو دم به خلک ډیر عجله نه کوي ځکه نوې ځونده نوې ژوندګي ده. نو د ملمنو چې موږ د خوایښ د سپیلند لپاره تاسو ډیر کوشش مکو امید لرو ځکه له هغه انزوا الله ته چې پورس کې به 200 کس شهیدان دي امر کېده لغه الحمدلله وخت افغانستان. نو امید لرو څو کس کوي انشاء الله دغه کارونه سم شي حقوق هم سم شي خلکو ته خپل حق ورسیږي. څو کس او کزا ک نوې ځونده نوې کور ده. نو په دې کې به سره مایې سکه ګونه ټول به د افغانستان خدمت کوو. نو د بس دغه خبره ده خوندو چې السلام علیکم.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته خپل پیغام پرې شو دی، موږ تاسو پیغام د خپور کی د اوریدونکو نمونه ورسره نه دی کنه، موږ به دا نمونه هم خپاره کړی وای د دوی د پیغامونو سره. ډیره مننه فروزانجان، تاسو څخه به دغه پښتنه وکم چې په دې ورستیو کې لکه دا زموږ اوریدونکو چې وویل وای خلک باید صبر وکړي او وګوري چې طالبان لا څه کوي. آیا ستاسو په نظر باندې 15 میاشتې کافی وخت نه دی چې یو حکومت باید خپل تګلار معلومه کړي، خلکو ته وایي چې دوی به د ښځو په برخه کې څه کوي، د کوچنیانو په برخه کې به څه کوي، د حکومت ولې په برخه کې به څه کوي، د راتلونکي په اړه به څه کوي، او نور قوانین به څه ډول وي د افغانستان؟
ډېر زیاته مننه. لومړی که ستاسو اجازه وي ملالی جان، زه غواړم هغه اولی سوال چې د دوه خوندو څخه پوښتنه وکړي زما د جواب نوبت ونه رسېدي، زه به لنډ هغې باندې خپل تبصره وړاندې کړم. د ښځو په فعالینو باندې چې ورور نیوکه وکړه چې دوی څه کړي دي، زه ډېر لنډ دا ویل غواړم چې زموږ خلک متاسفانه کله کله د مدني ټولنې او د دولت هغه کاري چوکاټ چې دی دا یو بل سره مکس کړي. مدني ټولنې هغه ډېرې یو کوچنۍ اداره وي، اکثریت که تاسو وګورئ یا شاید د هغوی شتون په یو ولایت کې وي یا په یو دوه ولایتو کې وي، هغه ولایتو کې هم ځینې په مرکز په کچه کار کوي، ځینې د ولسوالیو په کچه هم کار کوي، ځینې داسې غټې مدني ټولنې هم دي، خو هغه د ګوتو په شمار شاید په ټوله هیواد کې یو 15 دانې وه چې هغه په کابل کې او مثلا په شل یا سلر وشتو یا دو وشتو ولایاتو کې و، خو اکثریت یې داس نه و چې ټوله هیواد ته لاسرسی ولري. او بل دا چې مدني ټولنې عموما ځینې پروژې چې هغوی تطبیقولې، هغه پروژې مخکې تر مخکې به د ډونرانو لخوا څخه هغه اعلان شوي و، ویل شوي و مشخصا چې دغه برخه کې دومره بودیجه ده او دغه فعالیت دی. ځینې به هغوی اختیار درلودلی چې خپله به ورته یو پیشنهاد وکړي ډونر ته چې زه دغه کار کول غواړم، دغه ته بودیجه راکړه. ځینې به داسې و، خو هغه ډېر کم وه. اکثریت خپله د ډونر د خوا څخه هغه سکوپ یا لایحه ورکول کېدله، هدف ورته ټاکل شوی و او دوی به خالي هغه عملي کوله. نو متاسفانه د ځینې ورونه چې وایي چې پټو کې ښځې ځي دو ته مثلا فابریکه جوړه نه سو یا سړک جوړ نه سو یا شپخانه داسې نسواله، دا د مدني ټولنو کار نه دی، دا د دولت کار دی. موږ سیټیزن چارټر یا د دې سره سره یو پروژه سیټیزن چارټر وو، ولی موږ لس ملي برنامې درلودلې چې هغه د بانک جهاني لخوا تمویل کېدلې. د هغو همدغه مسولیت وو چې دغه بمبي جوړ کی، د اوبو سړکونه جوړ کی، او شفخانه جوړ کی، او بزنسونه جوړ کی، او تاک تجارت د چشته پاره دی.